گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د سه شنبې ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د لیندۍ درشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر د 14 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي او په کابل کې د سهار 5:00 کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ژمي په رسېدو سره جګړې کمې شوي دي. د ترکیه پولیسو 235 کسان د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سره د اړیکو په تور نیولی دي. د اوباما حکومت ویل دي چې د امریکا متحده ایالات باید د چین سره د راکړې ورکړې په مسایلو کې د یو چین د پالیسۍ نه د وسیلې په توګه کار وانخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به تاسو واورئ چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسانو د لاسوهنو په اړه د سی آی ای د ارزیابۍ نتیجه رد کړې ده، خو د کانګرس او مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټو په دې اړه تحقیقاتو د پیل کولو پریکړه کړې. په جنوبي سوډان کې خلک د دوامدارو جنګونو له امله د انفلاسیون په اړه اندېښمن دي، او په افغانستان کې د ښځو په ضد د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي په باب د ښځو د چارو د وزارت د مرستیالې سپوږمۍ وردک سره یوه مرکه لرو. لومړی به خلیل خان تاسو ته د دې سات خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ژمي په رسېدو سره جګړې کمې شوې دي او د طالبانو اکثره قوماندانان د مالي کومک او انساني قوت ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا جغت وویل د جګړو د کمېدو په خوا کې امنیتي ځواکونه د شفق په نوم نوي عملیات د دوهم پړاو پیل کړی چې پر دښمن فشار زیات کړي. د ترکیه پولیسو 215 کسان د کوردستان د کارګر ګوند د پی کی کی سره د اړیکو په تور نیولی دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي دې کسانو د کوردستان د کارګر ګوند چې پر فعالیت یې بندیز لګېدل دي په استازیتوب عمل ترسره کول او د دې تروریستي ګروپ تبلیغات یې خپرول. د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت یو خبر پاڼه وایي چې دا مشهور کسان په 11 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. په نیول شوو کسانو کې یو شمېر د کوردپلو خلکو ډیموکراتیک ګوند غړي هم شامل دي. د ترکیه چارواکو دا اقدام ورسره علاقه کړی چې د کوردستان د ازادۍ بازانو په نوم د کوردستان د کارګر ګوند یوې څانګې د هغو چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست چې د استنبول د سټیډیوم څخه بهر د دسمبر په 10 نیټه وسوه او 18 کسان پکې ووژل شول. د اوباما حکومت ویل دي چې د امریکا متحده ایالات باید د چین سره د راکړې ورکړې پر مسایلو کې د یو چین د پالیسۍ نه د وسیلې په توګه کار وانخلي. د سپینې ماڼۍ وایي جاش هرنست د دوشنبې په ورځ د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه بیان په باب چې د یکشنبې په ورځ یې ورکړی وو او ویلي وو تر څو چې موږ د چین سره په نور مسایلو لکه تجارت کې یوې موافقې ته نه یو رسېدلي، نو په دې نه دي خبر چې متحده ایالات ولې د دې پالیسۍ پیروي کوي. د 1990 کال رئیس امریکا متحده ایالات د چین سره هغه رسمي دریځ منلی چې تایوان د چین برخه ده. ټرمپ د شنبې په ورځ فاکس نیوز ټلویزیون ته وویل چې هغه دا نه غواړي چې د چین ته ووایي چې دی باید څه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دوشنبې په ورځ وویل د یو چین پالیسي د امریکا متحده ایالاتو او د چین د اړیکو بنیاد دی، او په ټرمپ یې ټینګار وکړ چې هغه دی په دې خبرې په جدیت پوسی. د متحده ایالاتو د استازو د مجلس او د سنا د مجلس استازو د ګګیو د دوشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې د هغه تورونو په اړه به تحقیقات کوي چې پکې ویل شوي دي چې روسانو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کامیابولو په منظور لاسوهنه کړې دي. نور تفصیل په واشنگتن کې د امریکا جغ د خبریال کین بیمر راپورټ کلو اورو چې سید سلمان شاه برابر کړی.
که څه هم چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای په هغه رپورټ باندې ملنډې وهلي چې پکې ویل شوي چې دغه اداره دې نتیجې ته رسېدلې چې روسانو نه یوازې دا چې غوښتلې د امریکا انتخاباتي سیستم بې اعتباره کړي، د لاسوهنو اصل مقصد یې دا و چې ټرمپ بریالی شي. د کانګرس د استازو د مجلس او سنا د مجلس د استخباراتو جرګګیو پریکړه وکړه چې د تیرې میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنې په اړه تحقیقات وکړي. د سی آی ای په یو روسي رپورت کې روسیا په دې تورانه شوې چې د ترامپ ګټه د انتخاباتو د نتیجې تر ګرځولو په خاطر په پراخه کچه کمپیوټري حمله وکړي. خو ترامپ وړم ورځ د سی آی ای رپورت رد کړ او د خندا وړي وبالو. فکر کوم چې دغه تورونه بالکل د خندا وړ دي. زور باندې هیڅ باور نه کوم. نه پیګم چې هغه ولی هر ورځ نوې خبرې جوړي. لبل خوا د سپین مانی وایان جاش ارنست خبر اعلان ته ویل چې دغه لاس وهنو عواقب ته که وزیر وکتل شي د کانګرس آر جی بی ضروری ده.
د امریکا دفاع وزیر اش کارټر پرون د دوشنبې په ورځ اسرائیل ته تللی او هلته یې د هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د امریکا د اف 15 ډوله دوو جنګي الوتکو د سپارلو لپاره جوړ شوي وو. دغه عصري جنګي الوتکې د امریکا دفاعي قراردادي شرکت لوکیډ مارټن جوړې کړې دي. اسرائیل دغه څو هیوادونو څخه یو دی چې دغه الوتکو خرید غوښتنه یې کړې او په پلان کې لري چې دغه 15 الوتکې به واخلي. ښاغلی کارټر وویل چې د امریکا متحده ایالات دې ته ژمن دی چې د اسرائیلو ټول نظامي اړتیاوې په ډېری عصري وسایلو پوره کړي. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی کارټر په تل ابیب کې د اسرائیلو د هوایي ځواکونو په اړه کې وویل چې د اسرائیلو او د متحده ایالاتو ترمنځ دفاعي اړیکې به تر بل هر وخته اوس مضبوطې دي او په سیمه کې د اوسني بحران له کبله موږ تر بل هر وخته نن ورځ د اسرائیلو امنیت ته ژمن یو. د اسرائیلو دفاع وزیر ایګور لیبرمن وویل چې د اف 15 ډوله الوتکې د هیواد پوځ راتلونکي لپاره ډېرې مهمې دي او هغه زیاته کړه چې دغه الوتکې به په دې سیمه کې د اسرائیلو د هوایي قوت بهتري څرګنده کړي. او د لویدیځ افریقا مشران به نن ګمبیا ته په دې اساس سفر وکړي چې له ډېره وخت راهیسې دغه هیواد جمهوریت یا جمعیه په دې قانع کړي چې د دسمبر په انتخاباتو کې د ماتې خوړلو وروسته واک پرېږدي. جمعیه لومړی په انتخاباتو کې خپله ماته منلې وه او ایډم باور یې ګټونکي کاندین کړلی و. خو وروسته بیا د جمعې په ورځ یې وویل چې چارواکو په انتخاباتو کې د نه منلو وړ غلطۍ موندلې دي. د راپورونو له قراره د لویدیځ افریقا مشرانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د لایبیریا جمهوریت ایلن جانسن به د دې ډلې مشري کوي چې د ګمبیا پلازمینې بونجول ته سفر وکړي او جمهوریت جمعیه په ته به ووایي چې د انتخاباتو نتیجې دي ومني. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8:02 دی او دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون د دوشنبه په ورځ د سی آی ای د یو رپورت هغه نتیجه رد کړه چې وای روسیې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې او د انتخاباتو په ګټلو کې له هغه سره مرسته کړې ده. ترامپ دا پوښتنه وکړه چې ولې دغه ادعا 13 میاشتې انتخاباتو نه دمخه نوه اعلان شوې. د امریکا غږ د خبریال جیف کستر رپورت ته ستاسې پام راړو.
ترامپ هغه تبصرو کې چې په ټویټر کې کړی دی وویل چې ډیموکرات هیلری کلنټن انتخابات ګټلې وي او جمهور غوښتونکو کوشش کړی وي چې د روسیې او سی آی ای قتولو به وي. نو په هغه صورت کې به دې ته د دسیسې تیوري ویل شوی وي. د جمهور غوښتونکو په ګډون د امریکا د کانګرس مهم غړي غواړي چې د انتخاباتو په ارتباط د کمپیوټري غلا په باره کې د تحقیقات وشي. د سنا په مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانن په روند د شنبه په ورځ ویلې د سی آی ای رپورت نارامه کوونکی دی او توقع لري چې د کانګرس غړي به د دغو تورونو په باره کې تحقیقات وکړي. سناتور مکانن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The Russians are not our friends. They invaded Crimea. Senator McCain and I and some of our Democratic friends met with a delegation from the Baltic countries just this past week to say that they're nervous about the Russians, to put it mildly. Let me also say, as I said last year, NATO's
روسان زمونږ دوستانه دي. دوی په کریمیا باندې حمله وکړه. اجازه راکړئ چې دا خبره هم وکړم. لکه څنګه چې ما تیر کال ویلی وو، ناټو مهمه ده. موږ په تایید ده چې هغه ژمنې پوره کړو چې د ناټو په موافقه کې شوې. زه فکر کوم چې که د نړۍ په تاریخ کې ډېر کامیابه نظامي ائتلاف نه وي، ښایي په معیاري هدف سره یو ائتلاف وي. او زه فکر کوم چې موږ باید د دغې فرضې په باره کې د ټولو موضوعاتو سره تماس ونیسو چې وایي روسان زموږ خیرخوا نه دي. د سنا په مجلس کې د اقلیت راتلونکي مشر چک شمر ویلې تحقیقات باید د دواړو ګوندونو لخوا وشي. ټرمپ د امریکا تلویزیونی شبکې فاکس نیوز سره د خبرو نه وروسته دا د دوروستي تفسیره ده چې وایي د روسیې د کمپیوټري حملو په باره کې د سی آی ای نتیجې چې وایي په انتخاباتو کې د دو چانسونه قوي کړي دي چټي او بې معنا دي. د اوباما د حکومت چارواکي وایي د امریکا د استخباراتو ادارې زیاتوي لکه څنګه چې موږ په خوا فکر کوو، نه یوازې دا چې روسیې د انتخاباتو په جریان کې لاسوهنه کوله، بلکې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کوله چې د ټرمپ سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو د استازو د مجلس او د سنات د مجلس د استخباراتو جرګه کوي دواړو د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د هغو ریپورټونو په باب تحقیقات کوي چې وایي روسانو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کامیابولو په منظور لاسوهنه کړې وي. نور تفصیل په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال کین بریډمر په ریپورت کې واوري. که څه هم چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای په هغه ریپورت باندې ملنډې وهلي چې پکې ویل شوي چې دغه اداره دې نتیجې ته رسیدلې چې روسانو نه یوازې دا چې غوښتلې د امریکا انتخاباتي سیستم بې اعتباره کړي، د لاسوهنو اصل مقصد یې دا و چې ټرمپ بریالی شي. د کانګرس د استازو د مجلس او سنات د مجلس د استخباراتو جرګه کوي پریکړه وکړه چې د تیرې میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنې په اړه تحقیقات وکړي. د سی آی ای په یو وروستي رپورټ کې روسیه په دې تورنه شوې چې د ټرمپ ګټې د انتخاباتو د نتیجې تر ګرځولو په خاطر په پراخه کچه کمپیوټري حملې وکړې او غوښتلې چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن په مقابل کې د ټرمپ د بری امکانات زیات شي. ٹرمپ وړم اورز د سی آی ای رپورٹ رد کړ او د خندا وړي وبالو.
آی تھنک اٹس جسٹ انادر ایکسکیوز، آی ڈونٹ بیلیو اٹ.
فکر کوم چې دا تورونه بالکل د خندا وړ دي، زور باندې هیڅ باور نکوم، نه پیغم چې هغه ولی هر ورځ نوې خبرې جوړي. فکر کوم چې په دې ډول تورونه کې دیموکراتان لاس لري. مخکې لدې چې ټرمپ د جنوري په شلمه د جمهور رئیس په توګه په کار پیلو کې د امریکا د استخباراتو په مرکزي ادارې باندې د ملنډ وهل پیل کړی دي، د هغه دا دریز د کانګرس د رئیس پال راین او د سنا په مجلس کې د اکثریت د ګوند مشر مچ مکانل له رسمي درځونو سره مخالف دی. دواړو د روسانو د لاسوهنو په باب د تحقیقاتو لپاره استازو د مجلس او د مشرانو جرګې د استخباراتو د کمیټو متفقه پریکړه تایید کړې ده. مچ مکانل ویل چې روسان زموږ دوستان نه دي او باید چې دا تحقیقات د دې روحیې سره سم پیل شي چې روسان هیڅکله زموږ خیر نه غواړي. خو پال راین ویل چې د روسانو د لاسوهنو په اړه تحقیقات باید د دې سبب نه شي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بری په اړه شکونه راپیدا شي. خو بیا هم زمونږ په چارو کې د یو خارجي قوت لاسوهنې په هیڅ قیمت د منلو وړ نه دي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویل چې دغو لاسوهنو عواقبو ته که په ځیر وکتل شي د کانګرس ارزیابي ضروري ده. د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ پخوانی سیال هیلری کلنټن چوپه خوله ده، خو د منتخب جمهور رئیس ویان جیسن میلر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې د روسانو د مداخلې او لاسوهنو په باب د سی آی ای د دې ارزیابۍ اصل مقصد او هدف دا دی چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بری ته د نامشروعیت بڼه ورکړي. امریکایي استخبارات وایي چې دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې روسانو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وروستي پړاو کې په پراخه کچه کمپیوټري حملې وکړي. په عین وخت کې د مشرانو جرګې د یو لوړ پوړي غړي سناتور جان میکین په شمول د جمهوري ګوند ځینو مشرانو د خارجه وزارت د مقام لپاره د اکسان د تیلو د شرکت د پخواني عمومي رئیس ټیلرسن د ټاکلو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. هغوی وایي ټیلرسن له پوتین سره له ډېر نږدې نه پیژني او نه یوازې دا چې پوتین یې نږدې ملګری دی، په کاروبار کې هم ورسره شریک دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
د جنوبي سودان خلک نه یوازې دا چې په خپل هیواد کې د دوامدارو جنگ او جګړو لامل اندېښمن دي، بلکې اوس د انفلاسیون یا پولی تورم لامل هم زیات اندېښمن شوي دي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالې جل کیری رپورټ ته چې د جنوبي سودان د پایتخت جوبانه را لېږلې ده.
د د جوبا د خار د نیا کورن په بازار کې هر سهار د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي، مګر د تیر کال راهیسې نه یوازې دا چې هلته د غوښې او نورو سبزیجاتو قیمتونه ډیر لوړ شوي، بلکې په دغه بازار کې د نساجۍ د تولیداتو په نرخونو کې هم ډیر فرق راغلی دی. په دغه بازار کې د غوښې په یوه دوکان کې 28 کلن قصاب جوزف مینس وایي:
والله تجارت به کاپ یعنی حاجت غالي او زبون زاد ماین
غوی کاروبار خنه ده. خلک داسې سوداګانی نه کوي لکه چې په خوا به کولی، نو په دې خاطر پیسې هم نشته دي. د جنوبي سودان خلک نه یوازې دا چې د خپل ملک د تشدد او شخړو له کبله چې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې شروع شوی ډیر زیات کړیږي، بلکې هلته د اکتوبر د میاشتې د انفلیسیون اندازه 8.6% زیاته شوې ده او خلک په دې باب هم زیاتې اندېښنې لري. په سودان کې د ډالرو کمبود هم محسوس دی. هلته په سودان کې یو کال مخکې د یو ډالر بیا 13 سودانی پاونډ وه، مګر اوس یو ډالر په 4.70 سودانی پاونډ تبادله کیږي. د قصاب وایي چې شخړو دوی ته دا مشکله کړې ده چې څاروي د یوګاندا او رواندانا د تجارت دپاره خپل ملک ته انتقال کړي. هغه وایي د 2013 کال د دسمبر نه مخکې به هغه یوه میخه په 160 ډالر اخیسته، مګر اوس د هغې نرخ 1540 ډالر جګ شوی دی. هغه وایي چې د مالیاتو او د څارو د قیمت د لوړېدلو له کبله اوس دوی یوه کیلو غوښه په 3.50 ډالر خرڅوي، مګر درې کاله مخکې د یوې کیلو غوښې نرخ 50 سنټه وو. د قصاب دغه دکان ته نږدې په دغه بازار کې 22 کلنه جیکا کارو با په خپل دکان کې زنانه لباس خرڅوي. هغه وایي چې پروس کال به هغې یوه جوړه زنانه لباس معمولا په 40 ډالره خرڅوو، مګر اوس همدغه شان یوه جوړه زنانه لباس د 40-50 ډالرو نه هم اوچت نرخ لري. دغه دکان ته نږدې د سمته عارفه دکان دی. هغه په خپل دکان کې میوې او سبزیجات خرڅوي. هغه وایي: اوس چې د ډالر نرخ اوچت شوی، دا د دغو پرابلمونو یو علت دی، او که چیرې وضع دغه شان نه وی نو هر څه به ښه وی. د نړیوال بانک د یو راپورټ له قوله ویل شوي چې په سودان کې د تیلو په نرخ کې 60% زیاتوالی راغلی، او هم د نړۍ د خوراکي موادو د پروګرام اداره وایي چې همدا اوس په جنوبي سودان کې 3.6 میلیونه خلک خوراکي موادو ته سخت ضرورت لري. دغه اداره وایي چې د خلکو دغه شمار د 2015 کال په نسبت اوس دوه چنده شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونې وروستی مطلب: د نومبر 15 د ښځو په ضد د تاوتریخوالي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر یو 14 ورځنی کمپاین پیل شو چې د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د ښځو د مسلکي چارو مرستیالې سپوږمۍ وردګ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دې ارتباط وویل:
دا ځلې دا کمپاین د ډېرو مختلفو طریقو نه مخته نیسو چې هغه لاسته راوړنې چې موږ غوښتې انشاءالله چې لاسته راوړي، چې دا مختلف ډولونه وي، یو د کنفرانسو د لیارې وي، د محفلونو د لیارې وي، او د جلساتو د لیارې وي، میډیا د طریقه د دې میزونه درلودل په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، او نور موږ سپوتونه او پیغامونه د تلویزیون د تاریخه نشر ته ورسول. په اړوند ښځې د ښه رول او دا چې تاوتریخوالی به په دوی په وړاندې نه وي او منع شي، او د تلیفون د تاریخه هم پیغامونه ورسول. ځینې مثلا مسابقې ورسولې د کیسو د لیکلو، چې او د بلبردو د تاریخ مخ پیغامونه د ښار په ډېرې ګان میشتو ساعتو کې پیغامونه هم بند کړل چې خلک ولولي.
سپوږمۍ وردګ، کومې طریقې چې تاسې ذکر کړلې چې د دې لارې نه تاسې خلکو ته آګاهي ورکړې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي، دا ټول اکثرا ښاري سیمو ته و. لره پرتو کلو سیمو ته چې الته د سواد کچم ټیټه ده او خزه د خپل حقونو نه خبر نه دي. نارینه حتی خبر نه دي چې خزه ته دوی د یو بشر په سترګه څه رقم وګوري او څه رقم حقوق نه دوی برخوردار دي. هغه سیمو ته د کوم طریقو لارې آگاهی ورسوله یا پوهاوی ورسوله؟
نوکو په ډېرو لرې سیمو کې حتماً د راډیوګانو نه خلک استفاده کوي، ګټه ترې اخلي. د راډیوګانو د لارې موږ کوشش وکړ چې دا پیغامونه ورسیږي او د ځینې د تمثیلي توتو په قالب کې ځینې د مستقیماً د یوه پیغام په ترڅ کې دا پیغام ورسیږي. او بل د موږ د شورج او اوقاف د وزارت سره غونډې درلودې او د دې نه غوښتنه وکړه چې دغه شپاړس ورځې کمپاین په ترڅ کې د جمعتون د منبر د تاریخ د جمعې د ورځې د خطبو د تاریخ ملای مامان هم په دې کې ونډه واخلي. آخرین کوششونه یعنی خپل تلاش هم وکړ چې دا پیغامونه په ډېرو لرې سیمو ورسیږي.
بله، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې خو ډېر مسایل شامل دي، نو دغه کمپاین چې شروع شوی او نن ختم شو، کوم موضوعاتو کې آگاهی ورکړل شو؟ په کمپاین کې کوم موضوعات شامل وو؟
زیات موږ په دې کوشش وکړو چې ورنه مطلب چې د ښځو اهمیت، کورنۍ ته د مور اهمیت او ارزښت کورنۍ ته په مختلفو پیغامونو کې بیان کړو. او د تاوتریخوالي هغه بد نتیجې او پایلې څومره اثر گزاره دي په کورنۍ، په ماشومانو او د کورنۍ په خوشحاله او آرامه فضا. ډېر موږ کوشش وکړو چې دا په پیغامونو کې وکړی شو چې منعکس کړو. او د اسلام د نظره، د ښځې حقونه او دا چې څومره اسلام ښځې ته ارزښت قایل دی او ارزښت ورکوي، دا هغه شان وو چې موږ وغوښتل چې زیات په خپلو پیغامونو کې خلکو ته ورسیږي. بل کار چې موږ وکړ، موږ ملي ستراتیژي د تاوتریخوالي د منع کولو هغه په کابل کې په ګډ کنفرانس کې معرفي کړه. او دا ستراتیژي یو د عمل پلان لري او بلې هفتې ته موږ پروګرام دی چې دغه ارګانونه او وزارتخانې چې شریک دي په دې ستراتیژي کې عملي کارونه باید وکړي. درې نماینده د دو وزارتخانو غونډې وو او دلته تطبیقي پلان پرې جوړېږي مستقیماً په خپله په وزارت کې. او د دې نه غواړو چې بودیجه ورته اختصاص ورکړي او دا عملاً تطبیق کړي.
څنګه ارزیابي کوي چې د شپاړس ورځنی کمپاین به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او د هغو کورنیو غوږ ته به دغه پوهاوی ورسیږي چې د ښځو په حقونو تر اوسه نه و پوی او اوس پوی شي؟ دغه ارزیابي به څنګه کوي چې د کمپاین په موثریت و پوهیږي؟
نو شابه جان، د کمپاین پایله خو ډېره ستونزمنه ده چې موږ پرې پوه شو. په څه چې دا کمپاین موږ د ټول افغانستان لپاره وکړه، د ټول د افغانستانه بېرته د معلوماتو راټولول مشکل دي، خو موږ خپل هغه حتی او هم په آخره اندازه کړی دی. او هغه خلک چې په دې کمپاین کې په یوه ډول نه په یوه ډول د موږ سره داخل شوي وو، دوی د موږ نه ډېره ستاینه وکړه او دا نظر یې درلود چې د محتوا د نظره دا ځلې کمپاین ډېر ښه و. نظر په پخوانیو وختونو نمایشي بلګې نه درلودې، بلکې عملي بلګې درلودې دې کمپاین. او بل دا چې موږ د قانون د تطبیق دپاره د دولت په رهبري په رئیس جمهور باندې غږ وکړ چې باید بودیجه په نظر کې ونیول شي چې د ښځو په وړاندې د خشونت قانون د تطبیق دپاره یوه خاصه بودیجه باید تخصیص ورکړي. دا هم فکر کوم چې ښه پیغام چې موږ رهبرۍ ته ورته. او بل دا چې د ښځو حضور د علماو په شورا کې دا د موږ بل وړاندیز و چې دوی منلی دی، او انشاءالله چې په نږدې وختو کې دا خبر به هم په عملي توګه تطبیق شي. نو فکر کوم موږ آخرینی خپلې هڅې په هره طرفه وکړي چې خدای مهربان دی چې یو ښه نتیجه به ورکړي.
مننه کوم ودان.
تاسو نه مننه.
د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ژمی پر رسېدو سره جګړې کمې سوي دي او د طالبانو اکثره قمندانان د مالي کومک او انساني قوت ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت وایند امریکا غوښته وویل چې د جګړو د کمېدو په خوا کې امنیتي ځواکونه د شفق په نوم عملیاتو دوهم پړاو هم پیل کړی چې پر دښمن فشار زیات کړي. د ترکیه پولیسو 225 کسان د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سره د اړیکو په تور نیولي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي دې کسانو د کوردستان د کارګر ګوند چې پر فعالیت یې بندیز لګېدل دي په استازیتوب عمل ترسره کول او د دې تروریستي ګروپ تبلیغات خپرول. د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت یوه خبرپاڼه وایي دا مشکوک کسان په یوولس ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ترکیه چارواکو دا اقدام وروسته له هغې کړی دي چې د کوردستان د آزادي په ازانو په نوم د کوردستان د کارګر ګوند یوې څانګې د هغو چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست چې د استنبول د سټیډیم څخه بهر د دسمبر په 10 نیټه ترسره شوه او 8 کسان پکې ووژل شول. د اوباما حکومت ویل دي چې د امریکا متحده باید د چین سره د راکړې ورکړې په مسایلو کې د یو چین د پالیسۍ نه د وسیلې په توګه کار وانخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبې په ورځ د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه بیان په باب چې د یک شنبې په ورځ یې ورکړې وو او ویلي وو چې تر څو چې موږ د چین سره په نورو مسایلو لکه تجارت کې یوه موافقې ته ونه رسیږو نو دی په دې نه دي خبر چې مدارات ولې د دې پالیسۍ پیروي وکړي. د 1999 کال راسي امریکا متحده د چین هغه رسمي دریځ منلی چې تایوان د چین برخه ده. ټرمپ د یک شنبې په ورځ فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې هغه دا نه غواړي چې چین دته ووایي چې دی باید څه وکړي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر پرون د دوشنبې په ورځ اسرائیل ته تللی او هلته یې د هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د امریکا د $15 دوو جنګي الوتکو د سپارلو لپاره جوړ شوي وو. دغه عصري جنګي الوتکې د امریکا دفاعي کرددي شرکت لوکیډ مارټن جوړې کړي دي. اسرائیل د هغو څو هیوادونو څخه یو دی چې د دغو الوتکو خرید غوښتنه یې کړې وه او په پلان کې لري چې 50 دغه ډول الوتکې پرانیسي. د امریکا متحدهاتو د استازو د مجلس او د سنا د مجلس استازو جرګوي د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هغو تورونو په اړه به تحقیقات کوي چې پکې شویل سوي دي چې روسانو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کمېبولو په منظور لاسوهنې کړي دي. د لویدیځ افریقا مشران به نن ګمبیا ته په دې هڅه سفر وکړي چې له ډېر وخت راهیسې دغه هېواد جمهوري سیاسي جمعیه په دې کانې کړي چې د دسمبر په انتخاباتو کې د ماتې خوړلو وروسته وخت پرېږدي. جمعیا لومړی په انتخاباتو کې خپله ماته منلې وه او ایډم باور یې ګټونکی کاندید ګڼلی و. خو وروسته بیا د جمعې پر ورځ وویل چې چارواکو په انتخاباتو کې د نه منلو وړ غلطۍ موندلې دي. د راپورونو له کراله د لویدیځ افریقا مشرانو د دوشنبې پر ورځ وویل چې د لایبیریا جمهور رئیس ایلن جانسن به د دې ډلې مشري کوي چې ګمبیا پلازمینې بون جول ته سفر وکړي او جمهور رئیس جمعیا ته به ووایي چې د انتخاباتو نتیجې دي ومني.
د افغانستان په ځینو خلونو کې نن ډیره سخته یخنی ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه منفی 4 او ټیټه 8 درجې ده. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 15 درجې ده. په کرنه کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 20 ده. او په غزنی کې هم د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 4 اټکل شوې ده. دلته په واشنگټن ډي سي کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 2 درجې د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پوښتنه خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په دې اډرس واورئ: vuapashto.com. د خدای په امان او رزم نیکمرغه.